را وباسي خدای د دوی د فکر کمزوري د څنګه په ولس معنی
ځاځي چې په شعر او شاعري خو خبري وکړي خبري رانه وګدي سوي خو بیا هم ستا شاعري ته راګرځو که یو ښه شرنګېدل یو نوې غزل راته وای
زما د زهد او توبې په پلټنه ګرځي تل می په زړه ستا د جابر نظر بنګنه ګرځي
د بنګنې نه مطلب
د بنګنې نه مقصد مې دغه هوایي سارګره تیاره چې کومه دی بې پیلوټه تر دې نه پورته د ولپت په تعریف نه پوهېږم بس خلمبه ده چې همیش مله بدن ګرځي او ستا د دیدن واده په هیڅ وخت کې را لنډ نشوا ته وا په چپه د زما د ګړې ستنه ګرځي او راته زما د خپلې دوه کې صدا گیزه وکړه زما په زړه کې به ترڅو دغه پوښتنه ګرځي د دنیا بلې هرې چارې ذلتو مندلو بس یوه مینه د جانانه چې پتمنه ګرځي او ما یې بېخي د فاکېدلو هڅه نه ده کړې ستا د دوستۍ داغ مې تر اوسه په لمنه ګرځي بیا دې نو نه مجبوروم راته صفا ووایه که ستا په زړه کې چرې کرکه له خوږمنه ګرځي
مننه خوږمن صاحب ډېر ښه بیتونه په لنډو یو بل غزل یا کیته راته واورئ
کیته به درته واوروم او اوس د ځان په اړوند پرېکړې نه عاجز یم چې مې کومه چاره بده کومه ښه ده خو په دې وخت کې بیخي په دې یقین یم چې دوستي یو حسینه شاندو کده او یو سلوریزه بل دی وای چې تر څو چې مستا کانی زړه ته لار کړی نوی تر هغه به په سترګو کې جړه راټول نه کړم راهزن به يم خوګمنه رهنما به د قام نه يم په ځان چې دا همه وړه پکتیا راټول نه کړم
ستاله خبرو ډېر خبرې راوته ډېر شعرونه مو اوریدل خو یو شعر بلم راته وای ډېر موده کیږي ما دې شاعری نه دا اوریدل اوریدونکو تمام نه
ژوند ټول خایسته سرچینه ایل سپرلی اخیستی ژوند بدرنگ نده ژوند لمنګ نه بدرنگی اخیستی د محبت لنوم هما بشر په تخته کیده د کرکی تور مبکورا هر یو سړی اخیستی هغه می هم راته په جرم کې حساب شویده ما که په ژوند کې چرته لګرنای اخیستی او زما په ګوتو کې قلم د قدر وړ پدې ده ولی چې ما پر خپل ولست ازادي اخیستی اله ول پتن نه خبرو له دوستۍ منکرو په خپل لاس مخ خپل ځان ته دښمنی اخیستی او د انتقام چلند هم په انسانيت ولاړ وي د خوګمن ذهن صدر نه پښتونولي اخیستی
شاعرانو ته یا لیکوالو ته خاص پرختنه یا پیغام
بس شاعر او لیکوال ته می پیغام دغه دی چې موږ او تاسو ټول د ولس په وړاندې ډیر لوی مسولیت لرو یعنی څومره مسولیت چې شاعر په ټولنه کې لري شاید یو پاچای د ملک په وړاندې ونه لري نو د همداسې یو هدف د همداسې یو مسولیت له مخې باید موږ شعر ولس ته ولیکو موږ د ولس فکر باید لوړ کړو موږ هغه جرمونه خرابې چې په ټولنه کې رامنځته کیږي هغه باید محکومې کو وی غندو په شعرونو کې دا غوی د جوړخ د سمسمګې د پاره باید خپل پن په کار واچو موږ یوازې د خپل ذهني تسکین د پاره باید شعر ونه لیکو شعر د یو درانه مسولیت لمخه په ټولنه کې باید موږ د ولست وړاندې کو موږ یو پنځو کچیر ته زمونږ په شعر کې دغه هدف نوی به تر خبره داده چې بیا شعر ونه لیکو
رادیوي مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري
اوس د یو حکایت دا ورېدو بلنه درکو چې د حکمت میوه نمیشي او دا راشي چې په هیته رسیدا کافی وخت او صبر غواړي حکایت لینا شریفی لولی
د حکمت میوه یوی خځې د حکمت د ونې د مندلو او د هغې د میوې د خوړلو هوس وکړ یو رسیدلی سړی ته ورغله پوښتنه ورنه وکړه دا میوه څنګه پیدا کړم چې سمدستی د حکمت څخه نشم رسیدلی سړی ورته وویل تر ټولو ښه لاره دا ده چې اوږده موده زما شاګردي وکړې او که داسې نه کوې نو د سفر موزې په پښو کړه په ټوله دنیا کې وګرځه آخر به د حکمت ونه ومومې ښځه یوه بل رسېدلي ته ورغله هغه هم هغه ورته وویل چې لومړی کس ورته ویلی و ښځه مختلفو سیمو ته لاړه او ټولو هغو کسانو ته ورغله چې رسېدلي و او په پوه او حکمت مشهور و ټولو د لومړي کس خبره ورته وکړه ښځې لټون ته ادامه ورکړه او چې پوره دیرش کاله یې په سفر او لټون کې تیر شول یوه باغ ته ورسېده چې د حکمت ونه پکې ولاړه وه او نورني میوه یې له څانګې راځړېدله خځې په حیرانۍ سره ولیدل چې هماغه لومړی رسیدلی کس د ونې په څنګ کې دی. خځې ورته وویل، ولې دې په هماغه لومړي ځل نه راته ویل چې د حکمت د ونې ساتندوی ته یې؟ رسیدلی کس ورته وویل، په هغه وخت کې مې که درته ویلی وای چې د حکمت میوه دومره موده صبر غواړي، زړه ته دې نه لوېدل. دغه ونه هر دیرش کاله او دیرش ورځې پس یو ځل میوه کوي.
په افغانستان کې په تیره نیمه پیړۍ کې د پوهنتونونو فارغانو په زرګونو مونوګرافونه لیکلي دي چې ډیر لږ یې چاپ شوي او د علم او فرهنګ په وده کې ګټور ثابت شوي دي. هغو کسانو چې مونوګراف ته اهمیت ورکړ، نه یوازې د خپلې ټولنې د علم او فرهنګ په وده کې برخه واخیسته، بلکې خپله یې هم یوه ګټوره تجربه وکړه چې په کاري ژوند کې په کار راغله او د راتلونکي پرمختګ لارې ورته پرانستلې. محب الرحمن محب له هغو لږ شمېر ځوانانو څخه دی چې د مونوګراف اهمیت ته متوجه شوی او داسې څه یې لیکلي دي چې استفاده ورنه کېدای شي. ښاغلی محب په ډرامه کې د کرکټر کښنې یا کرکټرایزیشن په موضوع باندې مونوګراف لیکلی دی چې په کتابي بڼه چاپ شوی او هغه کسان ورنه استفاده کولی شي چې ډرامې لیکي یا غواړي په ډرامو کره کتنه وکړي. له محب الرحمن محب سره د نورګل شفق د مرکې د اوریدو بلنه درکوم.
محب صاحب، په ډراما کې کرکټر کښنه دا د تاسې د کتاب نوم دی. زه چې څومره خبر شوم وایي تا اول د یو مونوګراف د لیکلو هوکړه کړې وه او هغه د اوس د کتاب په بڼه چاپ شو. دا کیسه یې راته وکړه، څنګه مو دغه موضوع وټاکله او کله کله ځینې ځوانان د مونوګراف په لیکلو کې چې کله موضوع ټاکي ډېرو ستونزو سره مخ وي، تاسې څومره ستونزو سره مخ شوئ؟
شفق صاحب، زه چې د کابل پوهنتون ادبیاتو پوهنځي د وروستي کال د لومړي سمستر محصل وم، نو ښه مې وبلله چې مخکې له مخکې نه موضوع په زړه پورې موضوع او دلچسپه د محصلینو او د ځینو رسنیو د ګټې وړ موضوع وټاکم، په هغې باندې ښه کره کار وکړم، ښه کار ورباندې وکړم، سوچه کار ورباندې وکړم او یو داسې مونوګراف وړاندې کړم چې د چپه درد وخوري. نو هماغه و چې دا موضوع مې د استادانو سره شریکه کړه. موضوع نوې وه، مشخصه موضوع وه او واقعا ډېر کار ته یې اړتیا وه. نو هماغه و چې په دې موضوع مې ډېر کار وکړ، خپلې څو کلنې تجربې مې پکې شریکې کړې، څه مې چې په دې اړه لوستي وو، کوم کتابونه له کومو ډرامه لیکوالانو د ډرامې په اړه د نظر له خاوندانو مې چې څه زده کړي وو په دې کتاب کې مې ځای په ځای کړل، او هماغه و چې دا کتاب د مونوګراف په بڼه ومنل شو، د لیسانس سند مې ورباندې واخست او دا ارزښت یې درلود چې باید چاپ یې کړم.
د دې ځینو نورو غوندې یعنې تاسې مشکل سره مخ نه شوې د مونوګراف په لیکلو کې؟ لکه مقصد مې دا دی چې استاد یا موضوع رد کړي او وایي چې دا موضوع زړه ده یا دوی خوښ نه شي، څنګه مو ورباندې ومنل؟
د ځینو استادانو د خوانه په لومړي سر کې دا نظر و چې ته به د دې موضوع تر اوږده ونه شي وتلای، ځکه موضوع یوه مشخصه موضوع ده او یوازې د کرکټر په اړه به سخته وي، هغه هم د ډرامې د کرکټر په اړه به ډیره سخته وي چې یو څوک د یو مکمل 50 یا 60 صفحې مونوګراف بشپړ کړي. خو ما چې کومه تجربه درلوده او کومه مطالعه مې درلوده، په ځان کې مې تر ډیره دا وړتیا لیدله چې دا مونوګراف په زه بشپړ کړای شم او حتی د کتاب په بڼه به یم چاپ کړی شم چې مینوال ترې استفاده وکړي.
ښه، ډېر ښه. ما اوریدلی چې استادان کله کله د مونوګراف په رادولو کې فرزند ځینې د کوونکي ورسره یا محصلان چې دي هغه ستونزې سره مخ وي، یوه موضوع وایي استاد لخوا رد شي یا ورته چې دا زړه دی. دغسې تاسې په وخت کې یعنې تاسې یو دوه کاله پخوا فارغه شوي یا یو کال پخوا، کومې دغسې ستونزې وې؟
شفق صاحب، زه هم د داسې ستونزو شاهد یم. څو ډوله ستونزې علتونه یم کېدای شي بیان کړم. لومړی دا چې د استادانو د خوانه به خپل موضوعات له شاګردانو سره نه شریکېدل، هغوی خپل نوی فکر نوی سوژه نه درلودې چې مسئلینو ته ورکړي او هغوی کار ورباندې وکړي او داسې سوژه وي چې ټولنه واقعا ورته ضرورت ولري. بل ستونزه دا وه چې هغه مسئلینو به چې د یوه ژوندي لیکوال شاعر او هنرمند پاړه د مونوګراف د لیکلو تابعیه وکړه، نو استاد به ردوله دوی نظر بداو چې باید د مړشوي لیکوال په اړه تاسې لیکنه وکړئ، مونوګراف ولیکئ او کره کتنه ور باندې وکړئ. زه به تر ډیره د دې موضوع سره مخالف وم، ځکه چې که موږ د یو ژوندي لیکوال په اړه، یو ژوندي شاعر په اړه او یو ژوندي شخص په اړه کره کتنه کوو، ممکن تر هغه ډیره په زړه پورې ډیره پر ځای کره کتنه وي لکه چې د یو مړه لیکوال په اړه یې کوو. ځکه شعر چې دی، هنر چې دی، بېلابېلې معناوې لري. د خپل لیکوال پنځونکې دپاره یوه مانا لري، د لوستونکې دپاره بله مانا لري. راځئ داسې کره کتنه وکړو چې پنځونکې بیرته ځواب په لاس راکړي. که دا ډول کره کتنه کوو، خپله به مو د لیکوال او پنځونکې سره یوه لویه نیکي دا کړې وي چې هغه اړخونه به ورته په ګوتو کړي وي چې دی پکې سست دی، کمزوری دی، او په نورو لیکنو کې به ده د هغه کمزورۍ مخه نیولې وي.
یوه بل هم ده چې فرضاً په یوې موضوع کې لس کالم په خوا کار شوی، هلته ردیږي وینا په دې کار شوی، که نوي تغیرات راغلي وي څوک نه پرېږدي.
بالکل، تقریبا ډیر داسې موضوعات دي چې نن ورځ ډیر نوي نظریات یې په اړه وړاندې شوي دي. پوهانو، لیکوالانو پکې ډیر کار کړی دی او په دې ارزي چې نوې ورځ په ورځ نوې تازه لیکنې ورباندې وشي، کره کتنې ورباندې وشي، نقد ورباندې وشي، وڅېړل شي. ځکه ادب چې دی، هنر چې دی، شعر و شاعري او لیکوالي چې ده، ورځ په ورځ نوی کیږي، نوی سوژې ورته راځي، نوی پیغامونه پکې لیږدول کیږي او نوی سکښتونه خپلوي. نو پکار ده چې که په یوه موضوع، په ګټوره موضوع، لس کاله پخوا یو کمزوری مونوګراف لیکل شوی وي، نن د بیا ورباندې ولیکل شي، سبا د بیا ورباندې ولیکل شي او بله ورځ بیا، خو داسې لیکنه، داسې مونوګراف دې ورباندې وشي چې نوښت پکې وي، د پخوا سره پرتله شوی وي، د همدې کیسې، د همدې موضوع لړۍ پکې ښودل شوی وي او نوي څه تغیرات چې په دې برخه کې راغلي دي هغه پکې ځای په ځای شوی وي. فکر کوم ډیره به ګټوره وي.
ښه محب صاحب، اوس راځوي تاسې کتاب ته. عنوان خو دی په ډرامه کې کرکټر کښنه، نو که اوریدونکو سره شریک کړئ چې په ډرامه کې یو کرکټر څنګه ایجادېدلی شي.
شفق صاحب، د ډرامې ژانر چې دی په مجموع کې په پښتني ادب کې ډیر تر سترګو تر نظر لوېدلی ژانر دی. متاسفانه تر ډیره پښتانه یا افغانان ډرامې او طنز ته د ټوکو، ټکالو او رشخند او مسخرو فکر کوي.
په دې سره کله کله وایي چې ډراما دې جوړه کړې ده.
بالکل همداسې ده. ډرامې ته د یو قوي پیغام، د یو قوي سوژې او د یو ښه فکر د لیږدولو د وسیلې په توګه نه ګوري. همدغه ده چې زموږ کلتور تر نن ورځې پورې د نورو په فرهنګ چلیږي، د نورو په ډرامو چلیږي او د نورو په سیریالونو چلیږي. که موږ دغه خپل لیدلوری تغییر کړو، موږ خپل نظر ته یو ځل بیا کتنه وکړو، ډرامې ته د پیغام د لیږدونکې وسیلې په توګه، د شعر په څیر، د لیکنې په څیر او د یوه هنر په څیر فکر وکړو، ډیر څه به موږ خپلې ټولنې ته وړاندې کړي وي. په دې کتاب کې چې د نوم نه ښکاري، په ډرامه کې کرکټر کښنه، یوازې په دې بحث راټول دی چې څنګه په ډرامه کې او یا هم په نورو نثري ژانرونو کې کرکټر وپنځوو، کرکټر ایجاد کړو. خپله کرکټر کښنه چې ده، خپله د کرکټر ایجاد چې دی، د نثري ژانرونو په ځانګړې توګه د ډرامې چې یو ننداریز او لکړنو نه ډک هنر دی، ستنې جوړوي. که کرکټر موږ ایجاد نه کړو، ډرامه به نه وي، بل نثري ژانر به نه وي. نو کرکټر یې د نورو عناصرو په پرتله ډیر مهم دی. په دې کتاب کې په پیل کې د ډرامې په جوړښت، پیدایښت، ډولونو او تاریخ باندې یو څه رڼا اچول شوې ده. ورپسې نور ټول مکمل بحث د کرکټر ایجاد ته ځانګړی شوی دی، د کرکټر ډولونه، د کرکټر بودونه، د کرکټر ایجاد، چې د کرکټر تر ایجاد لاندې مختلف موضوعات نور ځای پر ځای شوي دي، چې خپله د کرکټر کې څنګه کشمکش پیدا کړو، د قوت او ضعف نقطې کومې دي، درونی او بیرونی او له دې دواړو نه د یو جوړ شوي بود ځانګړنې او یو مکمل تصویر څنګه وړاندې کړو په ډرامه کې، د کومو موضوعاتو دپاره کوم ډول کرکټر انتخاب کړو، د کرکټر بیوګرافي څنګه باید جوړه شي، نوم څنګه ورته وټاکل شي، په کوم موقعیت کې، کومه فضا کې، په کوم حالت سرګند شي. دا فکر کوم هغه موضوعات دي چې تر ډیره په ډرامه کې، په یوه ښه ډرامه کې د بحث وړ دي. موږ باید کریکټرونو ته چارې، فعالیتونه، پیښې او موضوعات په هماغه ډول وسپارو لکه څنګه چې په حکومت کې کار حل د کار ته سپارل کېږي او هغوی په ښه توګه پر مخ وړي. که هغسې ونه شي بیا به مو بیا به نظام ګډوډ وي. که ډاکتر ته مو د انجینرۍ دنده وسپارله نو له هغه نه یې د ښې ترسره کولو تمه باید ونه لرو.
اوس که لږ په ساده ټکو راته ووایه چې فرزن زه غواړم ډرامه ولیکم، ما ته به لارښوونه څه وي چې که زه کله یو کرکټر په کیسه کې ایجادوم څنګه دغه خویونه څنګه ورته وټاکم؟ تاسو ویل چې نوم ټاکلو کې دقت پکار دی او کوم فعالیتونه چې دی کوي؟
شفق صاحب، په پیل کې باید د ډرامې موضوع، پیغامونه او په ټوله کې د کیسې یوه خلاصه، یوه خاکه باید جوړه شي. کله چې هغه جوړه شوه بیا پوهیږو چې کوم ډول کرکټرونه یې پر مخ وړلای شي. هماغه پخوانۍ موضوع چې کار اهل د کار ته بیا سپارلی شو، کولای شو چې د خپلې ټولنې اشخاصو ته فکر وکړو، انسانانو ته فکر وکړو چې یو مستری، یو ډاکټر، یو بزګر څه ډول یو شخص وي، کوم خویونه ولري. دا ټول باید د هماغه کرکټر تر نامه لاندې ولیکو، له ځان سره یاداشت کو. کله چې د کرکټر دپاره مخینه جوړوو د هغه درونی خاصیتونه، خویونه، بیرونی خویونه او خاصیتونه یې ما په دې کتاب کې پوښتنې راوړي دي چې د یو کرکټر د ایجاد پر وخت مطرح کیږي او لیکوال باید هغې ته ځواب ومومي او هغه یې په کرکټر کښنه کې ځای پر ځای کړي. په مجموع کې خپله د کرکټر دنده څه ده، خپل دوستان دی هغه په اړه څه نظر لري چې دی څنګه انسان دی، دښمنان یې، رقیبان یې څه نظر لري، یعنی طبعا دوستان یې د قوت ټکی رالټوي او دوستان یې د ضعف ټکی رالټوي چې د همدې نه
دښنه یې د ضعف
بالکل هغه یې را پیدا کوي. او په دې ټولو کې دوه مهم عنصره، دوه مهم ټکی، هغه یو هیله ده او بل ډار دی.
یعنی چې د هیلې ته پر رسیدو کې ځینو ډار یا ځینو خنډونو سره مخ کیږي.
بالکل، دې ته غواړم لږ تشریح ورکم ځکه چې دا دوه مهم عناصر دي. ډار همیشه دوه ډوله دی چې موانع د ټول پکې داخليږي. یو خپل د نننۍ درونی ډار دی، ویره ده، بزړتوب دی، هیجانی ده، غصه ده، بل دی بل دی بل دی.
یا فرزن چا سره د پزړه کې د مینې احساس دی چې نه شي وي.
بالکل بالکل، یا ام مثبت راتلی شي او هم منفی راتلی شي. بل بیرونی خنډونه دي چې هغه ډیر وخت تا نه پرېږدي چې هغه هدف دی چې ټاکلی دی، هغه هیله دی چې ده هغې ته ورسیږي. نو همیشه ټوله ډرامه چې ده د همدې دوو جزونو نه، د همدې دوو عناصرو نه، د دوو خویونو نه زیږېدلې ده چې یو ډار دی، یو هیله ده. زه مثال درکوم، یو ډیر لوړ غرته، ډیر دنګ غرته چې ډیر خطرناک وي، ختل ورته ډیر له ستونزو ډک وي، تر هغه غره پورې ختل د یو چا هیله ده، یو ارمان یې دی، او ممکن یوه مسابقه وي چې باید هغه غره ته وخیژي او مډال وګټي. منتا دا ویره همیشه ورسره وي او دا یې خنډ ګرځي چې ممکن راوبلویږي، مړ به شي، تیږې به ورباندې راولویږي او یا به نورو ستونزو سره مخ شي. نو همیشه دغه هیله او دغه ډار چې دی دا په ټکر کې دی. کله چې په ټکر کې شو پیښې رامنځته کوي، انرژي ورکوي، خو داسې مخ ته ځي چې با تدبیر مخته ځي او هغه ارمان چې کوم دی هغه ورته ډیر با ارزښته کیږي.
لکه که زه ووایم چې فرزن داسې وي لکه یو تږي انسان ته توبه ښکاره کوي، بیرته یې ورنه لرې کوي، بیا ورته ښکاره کوي خو ورکوي.
بالکل، فکر کوم که خنډونه نه وي، ډار نه وي او یو څوک په اسانۍ خپل ارمان ته ورسیږي، ژوند به ډیر بې معنا وي، د هغه ارمان ارزښت به په صفر کې ضرب وي. او که چیرته یو څوک د زندان تر میلو نه وي رسیدلی، آزادي به ورته بې معنا وي. که وږی شوی نه وي، تږی شوی نه وي، د اوبو خوړو خوند به ورته ارزښت نه لري. او همداسې دا نور معنوي او مادي او نور دنیاوي اهداف تر واخله، نو ځکه یې ارزښت په دې کې دی.
ښه، محب صاحب، تاسې ویل چې یو هیله وي او بیا یو ډار ورسره وي، نو په دې کې ظاهره خبره ده چې یو کشمکش ایجادیږي. په خپله دغه یو تلوسه یا دغه کشمکش څومره هغه زړه راښکون ورکوي ډرامې ته؟
خپله ډرامه چې ده د ډرامې تلوسه چې ده د ډرامې په زړه پورې والی چې دی په همدې کشمکش کې دی، همدا کشمکش دی چې پیښې رامنځته کوي او ډرامې ته ادامه ورکوي. که پیښې رامنځته نه شي ډرامه عمل ته پای ته رسیږي، که کشمکش نه وي خنډونه مخته را نه شي نو طبعا ډرامه پای ته رسیږي. دا خنډونه همیشه دوه ډوله وي، یو مخکې مې وویل چې درونی خنډونه دي، خپل وجود کې بعضې خواص دي چې سړی نه پرېږدي د خپل هدف پر لور ګام واخلي، او بل بیرونی خنډونه دي چې نور درته مانی ګرځي. خو د دې دواړو پر وړاندې مبارزه پکار ده. ځینې داسې ډرامې مخکې مروج وې چې یوازې یو کرکټر به یې درلود، خو په عین حال کې به دوه کرکټره وو. یو به خپله دی، یو هڅان څوک وو چې د ارمان په لور لاړ شي او ځان ورته ورسوي، او بل به د ده خپل وجود خپل وجود کې نغښتي بعضې افکار بعضی فکرونه او بعضی خصوصیات د ده رقیب ګرځېدل او دی به یې نه پرېښوده، یا به یې د خپل دوست خاوند او د بل د افکارو سره کشمکش و. همیشه به د هغه سره په جدل کې و، د هغه افکارو د غلط ثابتولو او ناکامولو مبارزه به یې کوله. ډېرې داسې نمونې هم شته په ډرامه کې، په نړیوالو آثارو کې، په نړیواله ډرامه کې، د نړیوالو ډرامه لیکونکو په آثارو کې چې خپله کرکټر به د نورو د افکارو سره مبارزه کوله، کشمکش به یې ورسره و. ډیره یوه تخیلي، ډیره یوه پر درونی خصوصیاتو بیرونی خصوصیاتو باندې ولاړه مبارزه به وه، او ډرامه به ډیره په زړه پورې وه. هماغه دی چې کشمکش خپله پیښې ایجادوي، ډرامې ته ادامه ورکوي او په زړه پورې کوي.
محب صاحب، خبره په ډرامه کې د کرکټر ښنې ده. ډېرې ډرامې یا فلمونه مونږ ګورو چې په هغه کې کرکټرونه هم وي، ډېر کرکټرونه به وي پکې، خو هغه ډرامه یا هغومره خوندوره نه وي یا هغومره کامیابه نه وي. د دې علت په څه کې دی؟
زما په اند په هغه ډرامو او هغو آثارو کې کرکټرونه نه بلکې جسدونه درول شوي دي. کرکټر په دې معنا نه چې یوازې سمبولیک ډول دی د یو چا نوم وي. کرکټر په هغه عنوان چې هغه دی د هماغه اړوند خصوصیاتو چښتن وي، ژوندی جسم دی وي او د ژوندی انسان په څیر دی، په ټول توان او قوت سره هماغه فعالیتونه، هماغه پیښې او هماغه سوژې پر مخ یوسي. ډېر ځله چې ډرامه لیکوالان او د نورو آثارو پنځونکي، د نورو ژانرونو پنځونکي په خپل ژانر کې ناکام پاتې کېږي او د شهرت پوړیو ته نه رسیږي، مختلف عوامل لري. یو دا چې په پښتو ډرامو کې تر ډیره له بده مرغه کرکټر کښنې ته هیڅ پام نه کیږي، یوازې نوم ورباندې ښودل کیږي. بودونه خصوصیات د نوم په انتخاب کې، کشمکش په برخه کې، دا چې یو بل ته ورته نه وي، دا چې په کومو موقعیتو کې دوی راڅرګند شي، دا چې څه ډول خواص ولري، دې ته هیڅ توجه نه کیږي. ډېر ځله په مصنوعي ډول د کرکټر په بیرونی یا ظاهري بود کې یو څو محدود خصوصیات ځای کیږي چې هغه د هغه په کړو وړو کې، د هغه په درونی احساساتو او افکارو کې تظاهر نه مومي. هماغه دا چې کرکټر ناکام دی، یوازې لیکوال ورته نوم یې ښی دی چې دا به دنده یې به یې د بزګر وي، خو په ژوند کې بزګري نه ده کړې، لاس او پښې یې اوس هم تڼاکې نه دي، په پوله د ډوډۍ د خوړلو خوند یې تر اوسه په خوله کې نشته،
یا د پټیو کې د مګو مخې نه دی نیولې چې پټۍ خراب نه کړي.
بالکل،
یعنی تاسو مقصد دا دی چې هغه اوریدونکی یا لیدونکی د ډرامې باید هغه کرکټر په خپله حس کې، چې یعنی بې له دې چې د هغه نوم نه وپوهېږي، باید حس کې چې دی څنګه کس.
بالکل، یوه کرکتونکی وایي چې په ډرامه کې او په مجموع کې په ټولو ادبیاتو هنرونو کې وایما وی خیا، یعنی دا ډیر یو مهم ټکی دی چې موږ تاسو باید په خپلو کړو وړو کې یو څه واغو، ځای پر ځای کړو، ټولنې ته وړاندې کړو. دا به نو یو خالص او تون نصیحت په ډول نه وي، په عمل کې به م یو چاته ښودلی وي چې زه هم دا کار کوم، د ځان دپاره مې هم خوښ کړی دی، راشه تیم وکړه.
یعنی معنا دا چې فرزن زه باید ونه وایم چې پلانې نیک سړی دی، باید دغسې خلکو ته وښیم چې یا یو لون ته لاره ښیي، یا یو بل بې وسه سره مرسته کوي، چې خلک خپل اوپیږي چې دا نیک انسان دی.
بالکل بالکل، دا د تبلیغ د یو چاته د ورزده کولو ښودلو یو تر ټولو ښه لاره ده چې یو څه په عمل کې ور وښایو، یوازې په خبرو به هغه شعار ته پاتې شي او عملي جنبه به ونه لري، ځکه چې زموږ ټولنه طبعا هغو نصحانو خرابه کړې ده چې نورو ته واز او نصیحت کوي خو پخپله په خارق العاده ډول هم هغه کار ونه ورنه صادرېږي، نو ځکه عملي جنبه یې کمه ده او په ټولنه کې کوم مثبت بدلون نه راځي.
تاسې د هغه په اړه هم ډېرې خبرې وکړې، د نوم انتخاب په اړه که لږې راته واضح کړې. فرضاً که زه په یو کرکټر باندې د جابر نوم ګدم ور باندې، یعنی ضروری ده چې هغه د بیا هم داسې سخت زړې انسان وي یا ډېر داسې غصناک انسان دی وي؟
ډېر ځله نمونه چې دی خپل هغه د مانا سره د یو کرکټر کړوړه چې دی د هغه د نامه سره یو یو ارتباط او رابطه لري. ډېر ځله قهار او جبار او دا کرکټرونه دا نمونه د هغو کرکټرو دپاره ټاکل کېږي چې غصناک قهرجن رول پر مخ وړي. خو ځینې داسې کرکټرونه دي، صمیم، نصرت، بل او بل، هغه معمولا د آرامو خلکو دپاره ټاکل کېږي. دا ډېر رول لري. که موږ د کرکټر یو نوم اورو، باید هغه څېره یې، هغه کواره یې زموږ په ذهن کې، هغه کړوړه یې زموږ په ذهن کې مجسمه شي او په ټوله مانا د هغه بیرونی خواص او درونی خواص ټول زموږ ذهن ته، زموږ سترګو ته ودرېږي چې دا هغه کرکټر دی او دا ډول صفات لري.
ډېره مننه محب صاحب، تاسې دغه دی د یو مونوګراف په هیله مو یو ډېر ګټور اثر رامنځته کړی. ځینې ځوانان دي خصوصا چې کله د ادبیاتو پوهنځي نه یا نورو پوهنځیو نه فارغېږي، دوی یا مونوګراف په بل چا لیکي یا یې په پیسو اخلي یا یو چا نه کاپي کوي، یوازې دې پاره چې اغه خپل د ډیپلوم دفاع ور باندې وکي. یعنی تاسې غونډې کار بنه کوي چې بیا راتلونکي کې یو فکر ورسره وي چې زه به دا کتاب بیا چاپ کم او ایماجه به یو اثر رامنځته شي. دغه سې ځوانانو ته څه وایي؟
شفق صاحب، زه د دې کار سخت مخالف یم. په مجموع کې تقریبا 80% محصلین دي چې مونوګرافونه تر سر تیروي، هسې یوازې سند ور باندې اخلي. متاسفانه ځینې له نورو پانتونونو نه راوړي، ځینې په بل چا باندې لیکي او ځینې هم له نورو نغلا کوي. لکه څومره چې یو پانځای لوستل د پانځي ټول مضامین زده کول ګټور دي، ممکن تر هغه نه په زیاته کچه د یو ښه مونوګراف لیکل ګټور وي. ما ته ثابته شوه چې که په محصلینو باندې قوي مونوګراف ولیکل شي، زحمت ور باندې وایستل شي، دوی به بیکاري په سترګو ونه ویني. ټول پانځای به د یو مونوګراف په لیکلو سره په عملي ډول تمرین کړی وي، د هغه موضوعاتو چې زده کړي دي په تیوریکي ډول د هغې د عملي کولو او د یو اثر په توګه د رایستلو لاره چاره به زده کړي وي. فکر کوم دا به د محصلینو سره یو لوی احسان وي، یو لوی نیکي به وي چې هغوی ته ښې سوژې ورکړل شي، د ښو سوژو د انتخاب پر وخت یې مخالفت ونه شي او د مونوګراف موضوع ډېره جدي ونیول شي.
ډېره مننه.
له تاسو نه مننه.
The garden.
Allahu, Allahu, Allahu.
for him there were none, of partners he has none.
For him there were none, of partners he has none.
He knows what is apparent and what is hidden.